ستړي مشي دا مشال ریډیو ده او دا محل په خبرو کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو مجید بابر هرکلی کوم. په خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو د تفصیلي راپورونو ترڅنګ ونې د خبرونې تاندې هیلې او نوې خبرونه ټولنې د شبکې او سخت دریځې هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان ده ملیحا امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. په کابل کې د حزب وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مراسم مبرید شوی. په پاکستان کې د نوي کورونا وایرس تازه کیس پخلی شوی او د امریکا د بارنو چارو وزیر د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو د پیلولو پریکړه غندلې. تفصیل: د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د حزب وحدت د ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مراسمو برید شوی. په کابل کې د مشال ریډیو خبريال وای بریدګر چشمیر یې نه دی معلوم په دغه ځای کې موجود وو او د دستوري پر ګډونوالو یې ډزې پیل کړې. د کورنو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی رسنو ته ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د حالاتو د کابو کولو کوشش کوي. رپورټونه وایي غونډې ته د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډوډي پیدا شوه. د رپورټونو له مخې په دغو مراسمو کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هغه مرستیال محمد محقق هم موجود و، خو هغوی ته پکې څه زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په پېښه کې لاس لرل رد کړی دی. نور تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدی شئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې پر تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فروری په 9 له شوې موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي فوراً کم شي.
We know that the road ahead will be difficult.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنه وي. موږ اټکل کړای وو په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي.
پومپیو دا څرګندونه پر داسې وخت کړي چې د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل په هلمند کې هغه مهال پر طالبانو هوایی دفاعي بمباري وکړه چې هغوی د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستې حمله کوله. د تیر خالي په ورځ د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ له پای سره سم وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي سرتیرو حمله پیل کړې چې پکې په درو ولایتونو کې لږ تر لږه 1.5 سرتیري وژل شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع وکړه، خو زیاته کړه چې بریدونه یې کم کړي. په کراچۍ کې د یوې رهایشي ودانۍ پرېوتو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د پاکستان ډان رسپانه او د فرانس خبري اژانس وایي پیښه پرون د ښار په ګلبهار سیمه کې شوې. چارواکو په نړېدلې ودانۍ کې د ځینو کسانو د بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې چې بیګا تر شپې ناوخته هم مرستندویه کارکوونکو لټون کوو. د قیصر شهید روغتون یو ډاکټر قرار عباسي اژانس ته ویلي چې په وژلو کې 9 او 3 ماشومان دي. ډان رسپانه وایي د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پیښې د پلټنو امر کړی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه کیس تصدیق شوه. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا بیګا په ټویټر باندې د کورونا وایرس شپږم کیس تصدیق کړی او لیکلی دي چې د ناروغ تن حالت ښه دی. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه چارواکو ته د ګامونو د پورته کولو امر کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې پرون په اسلام آباد کې د یوې بیړنۍ غونډې مشري په وخت ظفر مرزا وویل چې ادارې، مرکزي او صوبایي حکومتونه د کورونا وایرس مخنیوي ته تیار دي. د فروری شپږویشتمه په لومړي ځل په پاکستان کې د کورونا وایرس د 2 کیسونو تصدیق شوی چې په کراچۍ او ګلګت بلتستان کې رپورټ شوی. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د ګومل بوهنتون سلور کارکونکو د جنسي ځورونې په تور له نوکرو څخه وستل شوی. دا خبره د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري بیګا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په لرې شو کسانو کې استادان هم دي او د نورو کیسونو چټکې پلټنې هم روانې دي.
دغه تورن استاد خمو لری کړی دی او یو اتو نور کیسونو پلټنې شروع وې او په هغه کې پرون د سلورو پلټنې سرته ورسېدې او د نوکرونو مو وبستل چې پکې استادان هم شامل دي. دین علاوه د نور سلورو کیسونو هم پلټنې روانې دي.
سرور چودري زیاته کړه چې په پونتون کې کلک اثر نه پیل کړی دا او کیمرې لګولې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشان او غړو له طالبانو سره د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو د تبادلې نه کولو حکومتي پریکړې ملاتړ کړي. دوی پرون په جلال آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. د مارچ په درېیم افغان ولسمشر اشرف غني په جلال آباد کې ویلي چې له طالبانو سره تر مذاکراتو مخکې بندیان نه پرېږدي، خو طالبان وایي د فروری په 9 له امریکا سره په شوې موافقه کې د بندیانو د تبادلې ویل شوي، نو ځکه د زندانیانو تر خوشي کې دوه مخکې بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو د پیل پریکړه غندلې. پرون د آی سی سی د ججانو تر فیصلې پس پومپیو په واشنگټن کې د یو خبري غونډې پر وخت وویل دا واقعیا د یوې نامسولې سیاسي ادارې یو ډېر عجب اقدام دی چې ځان د یوې قانوني ادارې په توګه ښکاره کوي. په هیګ کې عدالت پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د مشکوکو جنگي جرمونو د تحقیقاتو پیلولو اجازه ورکوي. د آی سی سی د اپیلونو عدالت دغه تر هغې څو ورځې وروسته کړې چې د فروری په 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه. پومپیو په داسې وخت کې دغه فیصله بې پروایي بلله چې د سولې یو ډېر ښه امکان پیدا شوی دی. افغان چارواکو هم د تحقیقاتو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. او د شام د بشري حقوقو د سار اداره او فعالان وایي چې په ادلب صوبه کې په نیمه شپه کې ډزبندي تر پیل دو وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرام آرامي ده، خو وایي چې د اوربند عملي کېدو 200 دقیقې پس هم تشدد جاری و. پرون د موافقې اعلان په ماسکو کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ په ماسکو کې د 6 ساعته خبرو اترو وروسته وشو. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې وویل چې د مارچ په 6 سهار وختي په ادلب کې په نسبي ډول کراري وه. په ادلب کې یو فعال هم د جرمني ډي پي ای خبري ویل چې په دغه جګړه ځپلې سیمه کې حالات آرام دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال سیرت ظهیره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.53 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.96 روپۍ او په 1.99 روپۍ. یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.70 روپۍ 70 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 1.60 روپۍ 70 پیسې او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 70 پیسې او په 1.60 روپۍ. یو افغانۍ په 2 روپۍ او په 2 روپۍ پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم 10 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 6، ژوب کې 1 او 15، او کوټه کې به کم ناکم -2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو د ملیحا امیرزاده او د موسم حال او د کرن شوبای مو د سراج جهیر نو اوریدو. د دې روانه خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. په کابل کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د کلیدي په مراسمو بریت شوی. حال به نیخ پنی غدر کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی.
Violence must be reduced immediately for the peace process to move forward.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت دی ورته د ستنېدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي.
دا د لیار ته خلوص کو خپل کې ریناتا چې میشت په خیر سره ورسی.
او په ونی د خبرونه تاندې هیلې کې په ټولنه کې د بدلون لپاره د خدینه فعالانو په کردار غږېدلې و.
د هر کورنۍ ښځه چې هغه تعلیم یافته وي، د وطن غمخواره وي، هغه ودی یو شي تناسب وي چې کاش داسې څوک وو چې اول قدم واخلي شاته به زه ورپسې یم.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خبرونه هم درو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هڅه کوو چې کابل ته لاړ شو. زمونږ همکار امید زهیر مل په کابل کې موجود ده. په کابل کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیلي په مراسمو برید شوی. راپورونه دي چې دغه برید کې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. زموږ همکار امید زهیر مل چې دا مهال د پیښې په ساحه کې موجود دی، هغه له ورځو امید ستړی مشي، سهار دې په خیر. که دا راته ووایې چې د مرګ ژوبلې په اړه څه جزئیات دي او نور ګیرچاپېره څه حالات دي؟
دغه پیښې له سیمې چې شوی بابر صاحب، زه نږدې 5 کیلومتره کې هغه روغتون کې یم یا شفاخانه کې، چې هلته نږدې جسدونه او همدا دفاعي ټپیان یا زخمیان راوړل شوي دي. د استقلال روغتون نومېږي، د کابل غرب کې پروت دی. ساحه کې دلته تر دم ګړۍ پورې یو جسد راوړل شوی دی او تر خوا یو شمېر ټپیان هم شته دی. هغه جسد اوس صاحبخانه یا سړکونه کې دی. زه همدغلته تر خوا ولاړ یم. د هغه خپلوان راغلي دي او وایي چې یوازې دا نه دی، بلکې تر شاوخوا یو شمېر شخصي روغتونونو ته هم ګڼ جسدونه وروړل شوي، زخمیان هم شدی. تر دم ګړۍ پورې د افغانستان د حکومت مسؤلینو په دې پېښه کې د اوختي مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق معلومات نه دي ورکړي. دغه پېښه نږدې نن د افغانستان په وخت یوولس، چې د پاکستان په وخت نږدې 12 بجې کېږي شاوخوا رامنځته شوې ده. خو روسي بابر صاحب تلفات یا کوم د مرګ ژوبلې ارقام چې دي رسنیو ته ورکړل شوي نه دي. خو په استقلال روغتون کې فقط یو تن مړي تایید شوی دی، چې هغه هم خپل ځای شاید پاتې شوی.
د پیښې ځای کې چې مونږ کوم په ټولنیزو شبکو کته، ډېر زیات خلک راغوندي، کلاو ځای دی، کلاو تالار دی، او په هغې باندې په دغه پیښه کې ځینې مشران موجود و، عبدالله عبدالله، کریم خلیلي، محمد محقق صاحب، د هغوی د پاړه باندې څه ویل کېږي؟
د کریم خلیلي له سیکرټر سره ما ټلیفوني اړیکه ونیوله، هغه ځواب ورنه کړ. خو د محمد محقق او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هغه ته نږدې کسان وو یا هم ویاندویان وو، موږ ته تایید کړه چې هغوی د دغه پیښې نه روغ وتلي دي. اما د کریم خلیلي په اړه باندې تر دم ګړۍ پورې دقیقه وروستي معلومات نشته، ځکه دغه پیښه بابر صاحب هغه وخت وشوه کله چې خپله ښاغلي خلیلي وینا کوله دغه جلسې ته. دغه سیمه ډېره ځکه پراخه ده چې دا د مزاري مصلا نومېږي او دغلته ډېره زیاته پراخه ساحه ده. دغه اوس هم چې تاسو ته خبرې کوم، بابر صاحب دغه روغتون ته لام جسدونه او تر خوایې دغه ټپیان راوړل کېږي. یعنې هلته لام دغه وروستیو معلوماتو په اساس باندې چې نښته روانه ده، د امنیتي ځواکونو لخوا او دغه کسان لخوا چې دغه ساحې ته نږدې برید کړی دی، اصلاح شوی نه ده. خال خال ډزې
امید تاول دغه روختون ته جسدونه راوړل کیږي، زخمیان را دي. ته ویلی شي څومره جسدونه نور تولید؟
ما وړاندې وویل چې تر دم ګړۍ پورې شایي چې وایي ځکه دوه د ایمرجنسی روم ته چې راځي بابر صاحب، لومړی چې هر څوک یا کتفي یا هم کوم جسد یا ایمرجنسی روم ته انتقالېږي، له هغه نه وروسته بیا سرخانه یا هغه موزه خانه چې ده هغه ته راوړل کیږي. موزه خانه ته تر دم ګړۍ پورې دي یو تن جسد را انتقال شوی دی، نور بیا هغه ایمرجنسی روم دی چې هلته اجازه نه ورکول کېږي خبري اعلانو ته او یا هم د هغوی خپلوانو.
دا مهال چې تاسو ویل چې خطر روانه ده، دا حکومت تاییدوي څه جزئیات د بریدګرو په اړه باندې ویل کېږي؟ یا
افغانستان د حکومت، بله بابر صاحب، افغانستان د حکومت مسؤولان وایي چې دقیق معلومات نه لري چې پیښه څو کسانو لخوا شوې ده او څو کسان دي چې دغه حمله یې کړې ده. ولاندې وایي چې پیښې ته دوی نږدې شوي، تر کنټرول لاندې راوستې، دغه سیمه محاصره کړې ده. د دوی ځوابي برید پیل شوی دی او ژر به هغه کسان چې په دغه سیمه باندې برید کړی له منځه ولاړ شي او سیمه به تصفیه شي.
ډېره ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امید زهیر مل په کابل کې د استقلال په روغتون کې موجود دی. هغه برید په اړه باندې معلومات راکول چې نن د کابل د وخت مطابق 12 بجې په کابل کې د کوټه سنگي په سیمه کې شوی. دغلته کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو برید شوی. د بریدګرو شمیر نه دی معلوم، د بریدګرو شناخت نه دی شوی. دا څوک تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده په غاړه اخیستې. په استقلال پوهنتون کې یوازې یو جسد لیدل شوی دی، د دې نه پرته نور څه معلومات تر اوسه پورې چارواکو نه دي ورکړي. په راتلونکو خپرونو کې به نور معلومات درکړو. تاسو مشال لیډیو ته غوږی، د معمول نشریات ته راځو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدستي کم شي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې دا خبره کړې. نور تفصیل احمد تکلم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنوي موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سمو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کاره سرغړونه کړي او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ وبلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي. خو ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نه کړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم،
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک اکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو غړو پر طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل تر مذاکراتو مخکې باید طالب بندیان خوشي نشي. تفصیل بعد محمد عابد راکړي.
د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړو او مشرانو د مارچ په 15مه نیټه په جلال آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر د دې سرګندورو ملاتړ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل نه مخکې به هغه طالب بندیان خوشي نه کړي چې په بیلابیلو بریدونو کې ککړ دي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د همغږۍ شورا مشر او د زابل ولایتي شورا رئیس عطاالحق اقبیان د مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
اول باید ور بند وسی. افغانان هر ورځ په وینو ونه رنګول سي. د اسلام په نامه نور جنگ مشروعیت نه لري ځکه چې خارجان ووتو. موږ د بندیانو آزادول غواړو د مذاکراتو له لارې. تر مذاکراتو مخکې د هیڅ دنیا په اصولو کې په قرارداد کې موږ تاسو په اناناتو کې مخکې داسې شی نه دي سوي چې بندي ریاسي او خبرې نه یې سوي. که دا بندیان موږ یاکو تضمین شو کوي چې سبا بیا دغه جنګ مخته وي. موږ نه غواړو چې بیا یو ځل هغه ترخې تجربې په افغانستان کې تکرار سي. موږ دایمي سوله غواړو.
د لوګر ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستانکزي په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل که طالبان نیبتي جګړه پر مخ نه بیایي نو له حکومت سره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
افغان حکومت جګړه نه ده شروع کړې. دا څو ورځې چې جګړه شروع شوې ده تاسو ګورئ چې حکومت په دفاعي حالات کې د دوی تهاجمي عملیې کړې دي. یو څوک غواړي چې ملک لپاره خدمت وکړي دا د شي منتخب ولسمشر لرو، موږ پارلمان لرو، نورې قوې لرو، هغه سره د کینی تفاهم ته دی ورس.
یو لور ته د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه نو بل لور ته په افغانستان کې اکثرو سیاستوالو له افغان دولت سره فاصلې پیدا کړې دي. د کابل ولایتي شورا رئیس اجی رحیم الله مجاهد وایي حکومت دې د سیاسي شخصیتونو په ګډون د سولې لپاره یو اجماع جوړ کړي او له طالبانو سره دې د سولې مذاکرات پیل کړي.
غونډ سیاسون د ملت لپاره نه د قدرت لپاره. ملت صلح غواړي. په دې کې باید د ولایتي شورا غړي پکې، د مشرانو شورا غړي پکې، د پارلمان غړي پکې، صلح چې راځي د دواړو لخوانه باید دا معافیت پکې وي.
دوی وویل که افغان حکومت د سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو تر مخه د 5000 طالب بندیانو پر سر معامله وکړي ولسی ملاتړ به له لاسه ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال راډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشالې ډو ته وګي. د ډېر اسمل خان د ګومل پونتون مشر وایي د جنسي زورونو په تورې د استادانو په ګډون څلور نور کسان هم له دندو ګوښه کړي دي. پوهان سروت چودري پر مشالې ډو ته وویل چې پلټون وښوده چې یاد کسان په جنسي زورونو کې ککړ ول. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې ځینو نجونو د پوهنتون یو استاد په جنسي زورونو تورن کړ. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا ګومل پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون د لری کړی شوی استاد صلاح الدین د کیس وروسته د نور اتو ملازمینو په ضد پلټنې تیزې کړې وې چې د ډېرې مودې نه د ځنډ ښکار وې. او دغه کې د څلورو پلټنې سرته رسولې دي او نور څلور کسان هم د نوکرونه وویستل. دغه تورن استاد خو مو لری کړی دی، استعفا مته اغستې ده او یو اتو نور کیسونو پلټنې شروع وې. او په هغه کې پرون د سلورو انکوایری یا پلټنې سرته ورسېدې. نو د هغه مهم نوټیفیکیشن وسوکړو او د نوکرونو مو وویستل چې پکې استادان هم شامل دي. دین علاوه د نور سلورو کیسونو هم پلټنې روانې دي. د یادې پیښې وروسته مو سه ګامونه پورته کړې دي. خپل هم کلاس په کلاس ګرځم. سی سی ټی وی کیمرې مو ځای په ځای او په کلاسونو کې لګولې دي او د عملی او د استادانو په شمول زده کوونکو سخت څارنه روانه ده او په بچیانو کې هیڅ ویره ترخه نشته. هغوی ښه ټیک ټاک دي او هیڅ مسله ورته نشته دی. د خیبر پختونخوا صوبایي محتسب رخشنده ناز په دې هکله مشال لیډو ته وویل چې دوی ته هم تر اوسه تر اویا شکایتونه راغلي چې زیاتره پکې په تعلیمي ادارو کې د جنسي ہراسا کې دو دي.
اوورال جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں تو وہ تقریباً کچھ 70 کے قریب تھی.
تر اوسه پورې چې څومره هم درخواستونه راغلي دي هغه شاوخوا اویا پوریو چې پکې دیرش د جنسي ہراسا کې دو او د ټولو زیات کې سونه د تعلیم محکمه کې راځي ځکه تعلیم کې زنانه په غټه شمیره کې وي چې پکې د عملی زنانه هم شامل وي او زده کوونکي هم. په دویم نمبر ورپسې بیا د صحت محکمه ده چې 50 کې ثابت شي نو غټې او وړې سزاګانې شته دي چې پکې د نوکرونه ویستل په زور د نوکرۍ نه رخصتي یا ریټایرمنټ او تر 500 لکو جرمانه هم شامل ده.
5,00,000 تک جرمانه
ده. بلخوا هم په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د لوړو زده کړو خصوصي مشیر خلیق الرحمن او پختل نه دوی مشال لیړو ته وویل چې یوازې د غلطنه دا د خیبر پښتونخوا په نورو پوهنتونونو کې هم دا مسله شته دی خو له دوی دې لپاره قوانین نور هم اوس سختوي.
دا زموږ صرف د یو یونیورسټي مسله نه ده، دا په مختلف یونیورسټیانو کې دا ایشو مختلف ټایمونو باندې راوتی ده خو اوس ایکټ کې ډېر زر چینجز راولو انشاءالله.
بلخوا د پوهنتون زده کوونکو تیر وختونو کې د پوهنتون دننه هم او پېښور کې هم د دغې کیسونو او د پوهنتون د خرابو انتظامي امورو په ضد احتجاجونه هم کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ستنېدو لپاره دی ورته د غلام خان لار خلاص کړي. د کډوالو مشرانو پرون تر غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل په خوست کې کاروبارونه نه لري، مرستې کمی شوي دي او داسې اسناد هم نه لري چې د افغانستان په نورو برخو کې مزدوري وکړی شي، نو ځکه ژوند له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. د خوست د کډوالو رئیس وایي وزیرستانیو ته د فروری او مارچ میاشتو مرستې ورکوي. تفصیل نجیب الله الوخیل.
ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځو غوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلکو موږ دا ژغ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلکو پوره په دغه شکل خلوصا کو. دغه خلک غرینا پوته دي، دغه خلک ملکاتینا پوته دي، دغه خلک کېدینا پوته دي.
قومي مشر ګلفراز خان ویل د دوی ستونزه دا ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشته داسې ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلوص وي وڅ په خص کې باندې پیړته او کوبلته چې مشته داسې چې دا ته څه کې چې ته شنه خاطرې پاکستانی دی ته دولګر سي اسم پښتنه دادو چې مش دا د لیار ته خلوصا کو خپل کې رینا ته چې مش په خیر سره ورسی، مش سره د پدانه ظلم، پدانه زیوتای، مش سره دا خدای دې پوره سي نشي.
د وزیر د قوم د زوی سیدګي یو ځوان شاهدین وایي
او زمونږ د مسلمان چې تاسو په وړاندې دي د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان انتظامی سره تقریبا 2 ورځې جرګه وکړه. خو هلته د شمالي وزیرستان حکومت انتظامیا دا هغه خبر کوله ته د کډوالو په ستونزو او مشکلاتو باندې دې سره بالکل خبر کوله ته هم تیار نه دي.
بلور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وایي د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنېدو اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ول د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانی کډوالو خواوشا 8,500 کورنۍ میشته.
د د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تاندې هله
پایونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزي
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدون کې د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده نو
د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د حزب عبادت د ګوند په خواني مشر عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مراسمو برید شوی. د کورونو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د پیښې له سیمې 13 کسان ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي په استقلال روغتون کې د یو تن مړی راوړل شوی. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال له خپلې بریدګر چې شمیر یې نه دی معلوم په دغه ځای کې موجود وو او د دستوري پر ګډونوالو یې ډزې پیل کړې. طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې په تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فروری په 9 له شوې موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د سورې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي فورن کم شي. په کراچۍ کې د یوې رهایشي ودانۍ پرېوتو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه او د فرانس خبري اژانس وایي پیښه پرون د ښار په ګلبهار سیمه کې شوې. چارواکو په نړېدلې ودانۍ کې د ځینو کسانو د بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د نوې کورونا وایرس تازه کیس تصدیق شوی. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا بیگا په ټویټر باندې د کورونا وایرس شپږم کیس تصدیق کړی او لیکلي دي چې د ناروغ تن حالت ښه دی. د خیبر پښتونخوا د ډېری اسماعیل خان د ګومل پوهنتون 4 کارکونکي د جنسي ځورونې په تور له نوکرو څخه ویستل شوي دي. دا خبره د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري بیگا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په لرې شو کسانو کې استادان هم شامل دي او د نورو کیسونو چټکې پلټنې هم روانې دي. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو وړو له طالبانو سره د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو د تبادلې د نه کولو حکومتي پریکړې ملاتړ کړې. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو د پیل پریکړه غندلې ده او د شام د بشري حقوقو د ساريدار او فعالان وایي چې په دلیب صوبه کې په نیمه شپه کې ډزبندۍ تر پیلې وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرامي وه، خو وایي چې د اوربند عملي کېدو 200 دقیقې پس هم تشدد جاری و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مریح امیرزاده نمو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس درته تاندې هیلې ونی د خبرونه وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه خځې سیاستوالي او فعالانه په ټولنه کې د خځو په سیاست کې د برخې او یا پولیسي تحریکونو کې د دوی د شمولیت د زیاتوالو لپاره یو مثبت رول لوبوي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځي چې وورو تاندې هیلې.
تاندې هیلې
د خزو نړیواله ورځ په تاندې هیلي خبرونه کې د هغو خزو غوونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅه کوي.
د پښتنو خزو سیاستوالو فعالانو سره د هغوی پر مبارزه د خبرو په دې برخه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د ځینو خزو د راتک سره په پښتنه ټولنه کې نور انجونې او خزی هم دې ته وهڅول شوې چې د خپلو حقونو او مسلو په اړه خپل غږ پورته کړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې هم د خزو فعالانو او سیاستوالو سره خبرې کوو. په دغو کې یوه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې وړانګا لونی هم ده. وړانګې د خپلې مبارزې پیل د خپل ورور ارمان لونی سره کړی و. پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د 2019 کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه د بلوچستان په لولای کې وفات شوی و. پی ټی ایم او د ارمان کورنۍ وای هغه د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی، خو حکومت بیا دا دریس لري چې پر نوموړي د زړه حمله راغلی و. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړاندوای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې دا لومړی انجلۍ و چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره راووته.
ای خبره ده چې له ما سره اوس نجونی ستا خو اول وار راوتل ګرانه. ما تاسو ته وویل چې په دې وطن کې زموږ چې کومه خطه ده، زموږ چې کومه سیمه ده، هغه سخت له وخت داسې خلک پر موږ باندې تیر شوي دي چې ښځه یا داسې د باو ساتلې ده. نو دلته د انجیلۍ د ښځې راوتل خبره کول که څه هم موږ سره به ښځې ولې چې هغه به ایم پي اے وې ایم این اے وې سینیټرې دي اوس هم په اسمبلیانو کې ناستې دي، خو موږ هلته په اسمبلۍ کې لا د دوی خبره نه واورېده. لکه هغه دومره په سټریکټ ماحول کې راردخ کړي دي چې هغه که په اسمبلۍ کې مجلس کوي هم نو دوی به یو قسم اپروول اخلي، بیا به دوی مجلس کوي او دې پی اے له کړي نه دي. دا داسې نه ده چې زموږ په دې وطن په دې سیمه په ښځو کې قابلیت نشته، پوهه نشته، د وطن غمخواري نشته، خو داسې ده چې زموږ ماحول، زموږ د وطن حالات، زموږ چاپیریال څه داسې را جوړ شوي دي چې که زه د یو شي د خاله رم قابلیت لرم هم زه خاموشه یم چې نه، که زه داسې وکړم نو خلک به څه وایي، که زه داسې وکړم نو زما مور پلار ته به ستونزه وي، که زه داسې وکړم زما ورور به راشي ما به تر غاړه ونیسي. دا نفسیات اوس هم شته، اوس هم موجود دي، خو ازما له راتګ سره چې زه رالم او دا ما په خپله دیشي ته غاړه کښېږدله چې کله د دوی د پی ټی ایم په ملاتړ احتجاج کاوه، زه تر دې نه مخه هم کله ادبي پروګرامو له سټډي سرکل مکول په هوټل کې به داسې ځای سټډي سرکل و چې هلته به د ښځې بیخي به تر هغه هوټل تر مخه نجلۍ ته رېده نه، زه به هغه هوټل هغه سټډي سرکل ته تلم او ټول هوټل والا به ما ته حیران و. ما غوښته چې دا یو شی چې دی، دا یو تړاو چې کوم دی، دا را روان دی، یا دا له وخت دوی را روان شوي دي. بس بیا هر څوک د هر کورنۍ ښځه چې هغه تعلیم یافته وي، د وطن غمخواره وي، هغه ودی یو شي ته ناست وي چې کاشکې یو دوست داسې څوک وو چې اول قدم واخلي شاته به زه ورپسې یم. نو بس هغه داسې چې موږ وکتل د دې شي ډېر ضرورت و، نو هغه اول قدم چې زما په سیمه کې په دې خوا کې په جنوبي پښتونخوا سیمه کې دا قدم ما واخیست، زه ولاړم او له ما سره اوس زه دا ډېره د نیکمرغۍ خبره ده چې زه اوس له ما سره په دې تحریک کې په دې لشکر کې ډېرې نجونې دي، ډېرې پیغلانې دي، واده ښځې دي را سره. نو دا هغه ټول هغه ښځې وي چې دا ناستې ولې یو ودې شي ته په انتظار وي چې کاش چې یو داسې لیاره، یو داسې څوک راشي چې هغه داسې انسان او داسې څوک چې بیا موږ ورپسې تللی شو. نو هغه یو قدم اول قدم یې اخیستلی، هغه قدم چې وي د دې پښتون ژغورنې غورځنګ له لیارې موږ واخیستی په دې سیمه کې. نو بس هغه نجونې خامخاسته اوس هم له اول شپو سره پیدا شوي، اوس هم ډېرې نو موږ سره راځي او هر څوک چې دي کګر سره زه داسې ما ور سره لیدلې نه وي، په ټلیفون له لیارې د میسجز له لیارې وایي چې بس موږ ستا ملاتړ کوو، موږ در سره یو، موږ تا سره وینو. لکه دا ډېر په یو قبایلي علاقه کې دا ډېره لویه خبره وي چې د یو قبایلي کور یو داسې سیستم چې هغه کې پلار پیرون وي، ورور پیرون وي، مور لور را اور لا لوی کړي په دی وی چې ته به د سړی له مخه خبر نه کې، ستا به د سړی له مخه قدم داسې وي ته به په زور خاندې نه، ته به داسې نه کې. په هغه کې یو څوک تاله ټلیفون خالي را کیم، دا ډیره غټ خبر دی چې زه در سره یم، دا تا چې کار روان کړی دی، دا ښه کار دی، دا د زموږ ترجمانی دی، دا ډیر یو زه دا ډیر لوړ کار بولم، دا ډیر د ویاړ خبر بولم چې اوس دا قبایلي سیستم چې کم دی، دا زموږ چې کومه سیمه ده، د دې چې کم د دوی کم نریټیوز وو، کم چې دوی د ښځو په اړه کم نظر وو، هغه اوس بدلږي. خلکو هم په معاشره کې په ټولنه کې د ښځو شتون قبول کړی دی، ډېر هغه سخت خلک اوس ودی شي ته تیار دي، ودیش دا شای منلی دی چې موږ بې دوی نیمانی یو، دوی به موږ نیمانی دي. لکه ښځه او نر په کار دی چې په هر رنګ حالات کې په هر ځای کې په یو ځای باندې دوی کار وکړي، نو هغه کار موږ په ډېر اسانه بیا بشپړتیا ته رسولی شو.
بلخوا د ټولنیزو چارو فعاله سیاستواله او د واک تحریک یوه مشره جمیله ګیلانی وایي ښځې اوس د سیاسي ګوندونو سره سره د یو شمېر تحریکونو غړي دي او د دوی غږ باید واورېدل شي.
اول خو دا ده چې ښځې چې په پارلمان دي او د پارلمان کې ناستې دي، زه خو دا نه وینم چې ایس ایچ ډی دغه قسم پرابلم تر څو چې هغه مسلې دوی اوچتې نه کم چې د دې ځای د اصلي حکمرانانو یعنی په ګوته دي نه کی کنه، نو دې ته ایس ایچ څه مسلې داسې نه وي، نه د کورونو د طرف نه، نه زما په خیال د سوسایټۍ کې به لږ ورته ګران وي چې ځکه چې خو ځکه دا د هغه موسلی دا کورونو خلک وی چې کوم په دې باندې اګری وی ور سره چې دی سیاست کوي یا پاور پالیټکس کوي یا دا هر څه نه پکښو، خو هر کله چې دی هغه طرف ته ګوته نیسي د کوم د پاکستان کې چې د پاور اصلي سورس دی، نو بیا دې ته پرابلم جوړی گی، مختلف قسم پرابلم ورته جوړی گی. لکه موږ وګورو نو چې پی ټی ایم راغې نو موږ سره خو ډېرې ذات ښځې لکه دې کرالې او موږ سره ادرې دې د دې پېښور ښار د این جی او سره تعلق لرونکې شاعران ادیبان هر قسم ښځې. خو دا تاسو بیا وروسته وګورئ نو اوس په جلسو کې هغه تعداد هغه شاته نه وي. دا داسې خدای مکس خبره نشته چې پی ټی ایم کې هغه مسله ده یا هغه کې، خو دا په دغه وجه چې هغه ته کافي مسله جوړ کړی شوې. زه خدا وایم چې د ښځو نه بغیر شل کېدی نه شي که نه ښځې چې په هر یو سیاسي ګوند کې دي او کاغذ کې زیات نه زیات تعداد کې راځي نو دا یو د امید رڼا مخکې هغه دي که نه. خو سیاسي مسلې چې هغه سړي سیاسي مسلې به مخکې راوړي صرف په دې وجه نه چې هغه پارلمان ته ورسي یا ایم این ای ایم پی اے شي په دې به کار نه کېږي که نه. ښځې به مسلو ته هم ډېر کلک دغه کوي او که هر څومره حالات یې زوم چې ښځو زیاته تکړه ده د زیات غم لري زیات کوشش کولی شي هغه دی چې ښځې امید لرو چې ذات ښځې به راځي موږ سره هم او پاکستان کې زهولم سیاسي پارټو کې او هغه کې به دا ځکه چې ټیکنالوژي ده ټیکنالوژي چې کومه ده هغه بهر کې سم دا کوم مشکلات دي په دې باندې به د دې په ذریعه به دغه مخکې دی کې دی چې څوک درولی نه شي دا عمده ټیکنالوژي ده چې دا به دا مسلې حل کوي دا به مخکې خلک راولي خلک به خوري خلک به په دې په ذریعه خبرېږي.
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. مهاجبین قزلباش د پښتو یو له هغو نومیاتو سندرغاړو وه چې د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او ګڼ شمېر سندرې ویلې دي. سپینې سپوږمۍ وایا اشنا به چرته وینا د سندرې ویونکي مهاجبین د 14 کلنۍ په عمر کې سندرې ویل پیل کړ او د خپل ژوند سناسه 3 سلویښت کاله د پښتو موسیقۍ ته ورکړې دي. مهاجبین قزلباش تیره میاشت د زړه د ناروغۍ له وجې وفات شوه. له مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې نیکونه د ایران له مشهد خاره پېښور ته کډه شوي وو.
زما نیکه هغه د ایران نه راغلی مشهد نه یو پېښور کې لویه شوې. اتم زما کوم چې ریډیو ته زه لاړم هلته کې ما پهله ترانې وویلې بیا زما ډېر شوق و هره فکشنوارې د ورته وبخې هغې زما اډیشن واغست او دغه شان زه راغلم. زما چې کوم تېره هېډ سندره وه هغه سپینې سپوږمۍ وایي اشنا ورشرته وینه اوس خلک هنرمندان هم خوښوي خو هنرمندان ورته هم دا په کار دي چې هغې دې خپل دې فن سره ډېره مینه ولري د دې زده کړه دې وکړي.
د مهاجبین د پلار او نیکونو ژبه فارسی به خو هنري ډګر یې تر ډیره له پښتني موسیقۍ سره تړلې وو. هغې د فارسی په ګډون د اردو، پنجابي، سرایکي، سندي، بلوچي او هندکو ژبو سندرې ویلې وې. فني زده کړې د پښتو له لوی موسیقار رفیق شنواری ترلاسه کړې وې او د خپل خواږه آواز له امله ورته د بلبلی سرحد لقب هم ورکړل شوی وو. د ریډیو پاکستان پخوانی پروډوسر، شاعر او لیکوال لایک زاده لایک چې له مهاجبین سره د سندرو په ریکارډولو کې کار کړی دی وای د هغې خاوند ایمل خان د مهاجبین سره په هنر کې ډېره مرسته کړې وه.
په پېښور کې دی په کوچا رسالدار کې مشته شو. دلته امداد علي قزلباش درې مواته وو. دغه رنگ د مهاجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره وو. د مور طرفه په کال 1903 کې یو فلم جوړېدو شیر عالم مامونی نو هغه چې کوم د بیا د ژوند ملګری شو حکیم الله خان او رکزی او فلمی نامه و ایمل خان د اصل د هیروین رالا و د هغې خاوند د هغې پوره ملګرتیا وکړه او دغه رنګ هغې بیا تقریبا 6000 سندرې به دې ویلي.
مهاجبین په دې وروستیو کې ناروغ شوه او د پېښور په یو روغتون کې داخل کړل شوه چې وروسته د زړه د ناروغۍ له کبله یې د فبروري پر 26 مسا ورکړه او هم په پېښور کې خاورو ته وسپارل شوه. د پښتو موسیقۍ هنرمندان وایي له نوموړي سره هغسې مرستې ونه شوې څنګه چې باید حکومت او یوه ټولنه د خپلو هنرمندانو وکړي.
تاندی هیلی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تی دی
باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هله
اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
اور تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بلې ونی دې خبرونه تر غونډم نن په ټولنی دي شبکې او سخت دریزې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او څومره یې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوري چې انټرنیټ کارونکي پر ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنې چې پکې د لیک لوست کچه ټیټه وي هلته ځوانان څنګه د سخت دریزې او نورو ناقانونه ډلو اغیز قبلوي. خبرونه په امیر ساحل جوړه کړې چې د هرې جمعې او خالي پر ورځ یې اوري. راته چې واورو ټولنیزی شبکی او سخت دریزی.
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلیدو موضوع ولی جدی ده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کارونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او که څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سختریزه ډلو څخه د ځوانانو ژغورلو په موخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټویټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنونکو ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننوځي نو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فزیکی نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې یا فزیکی نړۍ کې لري دا بدلون مومي.
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای نو د جالي آیډی ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همداراز د جالي آیډی تر شا هم یو واقعي او طبيعي کس ناست وي.
ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټویټر کې آیډی فیک آیډی وي او څوک چې نومي نه وي، اما په حقیقت دا د شاته یو کس ناست دی فزیکی حضور لري خو صرف تاسو نه پیژنئ.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش ډلې لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش ډلې کو سره یوځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لاره یوځای شي.
خو هان غنی چې پر ټولنیزو شبکو د مستعارو نمونه او پانو لاره خلق د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناست وي.
فقط د دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیزو میډیا تر نه نوځي هویت بدلیږي، بې دفاع کیږي، دې ته ناست او دوی غواړي چې په خپل دام کې ولي.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايو او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي او په افغانستان کې د اثر په اړه غږیږو. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټویټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمې یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراسټرکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا یې زیاته ده او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وای د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیزې شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پورې انټرنیټ لاسرسي لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي. د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک لیکل کېږي باید ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ تله د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی برېښنا کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیز میډیا د افغانستان په ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمیر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدریزه ډلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا لیکو ته جذب کړي او که څنګه.
دغه کسان چې دوی فیسبوک ته لاسرسی لري، دوی په عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکي ژوند ټولنیز سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور او پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی وسره اړیکې لري. هغه ایډیاګانې چې دوی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره هم شریکوي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو ډلو لخوا د افغان ځوانانو د جلب جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود، دغه رول سره د مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له هوا دا د ټولنیزو رسنیو لالارې د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوز یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهوره ده، ځکه هغوی د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکارو خصوصا د غرب نه راتلو افکارو د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي ډېره زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږي عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان اوګورانو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، اما ډېر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي. دا د همدغه د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي دې مسلې نه.
جلال وای په افغانستان کې حکومت د سخت دریځ افکارو د مخنیوي په مخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وای اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح هي چې چارواکي او سیاستوال ځینې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي. دوی پوهیږي مخکې ساتما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا د هماغه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکو د سولې لپاره او یا د جمهوري ارزښتونو دودولو او دیموکراتیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي او آیا د دې لقبل څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وای تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې یو ځای شوی وي او د جمهوري حقونو لپاره دې کار کړی وي. دی ګڼي چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایلایز شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نه یم چې فیسبوک د جوګه دې شي یو مظاهره دې ترکیب کې.
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وای په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیک لوست ټیټ کچ لکبله ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخيږي.
تاسو کابل کې لاړ شئ، دلته د پلیخشتي څنګ کې یو لوی د موبایلونو مارکیټ دی. هلته داسې ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلونو راغلي دي، 50 افغانۍ په سل افغانۍ باندې دوی د فیسبوک آی سوسایټي جوړیږي. یو کس چې خپل عملاً سواد نه لري، یعنی د ورځني ژوند نه خبر نه وي، لیک لوست نه وي زده، دا په ډېر اسانۍ سره په 500 افغانۍ باندې فیسبوکي آی ډی خلاصي او به دې ته الته ورزده کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کی، څوک پکې ونیسي، څنګه وکړي، یا د بل ملګري نه مرسته اخلي. او همدغه کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخليږي، دوی خپل هویتونه د لاسه ورکوي، دوی بې دفاع کیږي. دوی چې بې دفاع شو، الته کړای دوی ته په مورچل کې ناست دي او دوی په دام کې اچي.
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم، دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزو میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدري ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه ناڅه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د دې پورې اړه لري چې تا ته وویل چې ته سوشل میډیا څخه وکاروي. دا یو بله مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیک لوست وایي. انټرنیټي لیک لوست دا دی چې کله داخليږي، کله کیبورډ باندې کېني، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستا په ګټه محتویات دي، د کومو نه ته استفاده کولی شي، د کومو نه نشي کولی. په افغانستان کې زه متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا و د ټولنیز شبکې او سخدریزي نننې خبرونه. نن تاسو خبر شوې چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ نت لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاس خبر شوې چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو له لارې د سخدري جوړلو لیکو ته ورجذب شوی وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سخدري او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلک د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو له سم او ګټور استعماله خبر کړي. دا نننۍ خبرونه اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
د مغلو شاهزادګا د پرستان کا خان.